السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شې د مازیګر 5 بجې وینند د نهي ورځو د 2019 کال د اگست شپږم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر باخنا خبرونه.
د پاکستان پارلمان کې د هند تر ادارې لاندې کشمیر په اړه بحث په مهال اپوزیشن او حکومتي غړو ناندرې کړې دي. په بجوړ کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي. د افغانستان سول لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړی چې د هند لخوا د جموں کشمیر ځانګړی حیثیت ختمولو غبرګون کې د ملک موقف سم نه دی واضح کړی. په دې اړه نن د پارلمان شریکه غونډه کې اپوزیشن او حکومتي غړو په یو بل چغې وهلې. مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال نن په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حکومت وزیران او وزیر اعظم باید په پارلمان کې د دوی شکونه لري او پوښتنې ځواب کړي.
اگر وزیر خارجہ نہیں ہے تو سلیکٹڈ
کده برنو چارو وزیر نشتا نو غره شو وزیر اعظم دراشیو مونږ ته دی واضح کی چې دا اوس چې امریکای ته دی تل او هلته د کشمیر پاړه څه خبرې کړې دي. د خویل و چې د امریکا دوره دا سکامه به والا کده کرکټ نړیوال کپ چې ګټلې کده امریکای دوره انجام دا وی یعنی هند له کشمیر ځنګړې حیثیت اخلي نو مونږ به د نړیوال کپ په بیل لوري خوشاله وي. د اوس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلمان د غونډې ته خبرې کوي. تر دې مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په پارلمان کې د وینا په محل پر اپوزیشن تور پورې کړ چې د کشمیر پر حساسه مسله سیاست کوي. ملګرو ملتونو بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر په مسله د پاکستان او هند آرامه ووسی. پرون د هند پارلمان په قانون کې د بدلون په کولو سره له کشمیره نیمه خود مختار حیثیت واخیست. اوس به دغلته کشمیر خپل اجنډا نه لري. د هند د نورو برخو خلک به کولی شي سرکاري نوکری وکړي او ځمکې واخلي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه پرون ماښام په پارلمان کې د دې بدلون قانوني مسوده وړاندې کولو په مهال دا کار د کشمیریانو لپاره مهم او ګټور وګاڼه. خو اپوزیشن ګوندونو یې په خلاف چغې وهلې او ویل چې په دې طریقه باندې د وزیر اعظم نریندر مودي حکومت هغه خلک خوشاله کوي چې سخت دریځه هندوان دي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حالات له نږدې څاري. په کشمیر کې د مظاهرو مخنیوي لپاره اضافي پولیس ځای پر ځای شوي دي. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان وزیر اعظم سلاکار حافظ شیخ سره نن ملاقات کړي. د پاکستان خزانه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اسلام آباد کې شوې دي ملاقات کې د اف اے ٹی ایف د عمل پلان په اړه خبرې شوې دي. د ترهګرۍ د مالی سرچینو او تورو پیسو منځنۍ یا منی لانډرنګ څارونکي نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي. د ادارې ویلي که پاکستان د وسلوالو د مالی سرچینو د بندولو او تورو پیسو منځنۍ مخنیوي لپاره مطمئنونکي ګامونه وانخلي نو په تور لیست کې اچول کېدای شي. د اکتوبر په میاشت کې دغه اداره په دې اړه غونډه کوي. د خبر پښتونخوا د باجوړ ماموندو په نیاک بانډه کې بیګا ماښام د پوځ پر ګاډي چاودنه شوې چې پکې د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان دي. انتظامی چارواکو نن په یوه بیان کې وویل چې دا پېښه هغه مهال وشوه چې د پوځ ګاډی د خپل مرکز په لور روان و. د پېښې ذمواري د تحریکي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی منلې ده. د اورګزو په ماموزو او علي خیلو کې اته کاله مخکې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې کړه شوی خلک لا هم نه دي ستانه شوی. دا خلک د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسېږي. په دوی کې محمد الیاس نن مشال ریډیو ته ویل حکومت دې په سیمو کې سهولتونه برابر کړي، هلته دې تعلیمي ادارې جوړ کړي او روغتیايي کلینیکونه دې بیرته بحال کړي. بلخوا په اورګزو کې انتظامی چارواکو ویلي چې ډېر خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او د پاتو هغو ستنولو لپاره به هم اسانتیاوې برابروي او مالي مرستې به کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځنګړی اساسي زلمی خلیزاد هند ته تللی دی. هغه بیګا پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په قطر کې د افغان طالبان سره د سولې په اړه خبرې کې روانې دي او په دې حکله د نړیوالې هوکړې لپاره هندي چارواکو سره ګوري. په همدې حال کې د ناټو عمومي مشر یینس ستولتنبرګ نن په نیوزیلند کې خبرونه ته وویل اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي موقع برابر شوی دی. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي وایي راتلونکي ټاکنې د واک لیږدولو سوله ییزه لاره ده او وسلوالې ډلې باید ورته ګواښونه ونه کړي. د دې کمیشن وایند میرزا محمد حق پرست نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د ټولو رایه ورکوونکو امنیت وساتي. طالبانو نن په یو خبر پاڼه کې ګواښ کړی چې د سپتمبر د میاشتې په 23مه کېدونکې ولسمشرۍ ټاکنې نه ونی او د ګډوډولو لپاره یې حملې کوي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دونیتس کې روس پلو او بلتون پلو په ډزو کې څلور اوکراینی پوځیان وژلي دي. له 2014 کال راهیسې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پلو ترمنځ جګړو کې 15,000 کسان وژل شوي دي. بلتون پلو وسلوال په دونیتسک او لوهانس کې په ځینو ځایونو کنټرول لري. په ایران کې د بشري حقونو 14 مدافعینو د دغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غږ کړی چې استعفا ورکړي. هغوی چې دننه په ایران کې او له هغه هیواده بهر اوسیږي همداراز داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه یې کړې چې ښځو او نارینه ته مساوي حقونه ورکړي. د ښځو د حقونو مدافعانو ویلي چې هغوی به د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه هم کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د نن په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ سلويخت پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.4 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ 80 پیسې او په 3.5 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 80 پیسې او په 2.5 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 20 پیسې اغسل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغسل کیږي او 202 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه او ژوب کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 28، ژوب کې 34 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې باوري د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کشمیر پر مسله د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ په سخت خبرو تبادله شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یو ځل بیا د وزیرستان د اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور د پروډکشن آرډر جاری کولو نه انکار کړی.
دا ټول ذاتی حربی دی د حکومت او دغه استابلیشمنت دی دغه دوه امینگان دی د نسات الغوړی چې دی د خپل عوام د نمائندګۍ نه محرومه کی.
د اورګزو بې کورشي خلک چې خپل سمو تستانی شي وای کورنۍ اړن دی او هیڅ سہولتونه نه لري.
هغه د اوبه نشتا، سکولی نشتا، هلته کې صرف د کورونو کاڼي پرته دي. د دو د کور استعمال یو شیم نشتا سو دوی په خپل استعمال کې راول.
او دا به هم باورئ چې د کوئلې په قانون کې د مزدورانو لپاره د حفاظت پورا بندوبست شته کنا.
هو سکیورټی سرویس ته انتظامات مطلب چې هغه پراپر سکیورټی نه ورکوي. هغه ته مطلب هیلمټ ضرورت دی، هغه پراپر مایننګ هغه اکسیجن ضرورت دی، هغه پراپر نشته. د دې فیکټری هم پراپر نشته.
د مشال تر څنګ یې واورئ. او اوریدونکو څنګه مولاندې په خبرونو کې واورید، نن د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د کشمیر پر مسله د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ د سخت ټکو تبادله شوې ده. د پارلمان دا ګډه غونډه له هغې وروسته راوبلل شوه چې د هند پارلمان د اګست په 15مه د جموں کشمیر ځانګړی حیثیت بدل کړ او د آئین 370 ماده کې بدلون سره جموں کشمیر نیمه خود مختاره حیثیت واخیستل شو او دغه ټوله سیمه په دوو برخو کې وویشله. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن تور پورې کړ چې حکومت د کشمیر پر مسله خپل موقع په سمه توګه وړاندې نه کړ. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستریم شي وایم. او احمد الله، لږ سات وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړه، هغه څه ویل که دغه تفصیل راته لږ وایي. مونږ کوشش کوو چې له احمد الله سره یو ځل بیا خبرې وکړو. څنګه چې تاسو وړاندې واورید، د کشمیر پر مسله باندې نن د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې. د هند پارلمان د جموں کشمیر آئینی بدلون په اکثریت رایو سره منلی دی. په دې اړه دا چې دا بدلون څه معنی لري، په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار بشیر کواخناو.
د هند پارلمان د جموں کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د 16 رایو په مقابله کې په 115 رایو سره منظور کړ. د آئین 370 ماده کې بدلون سره له جموں کشمیر نیمه خود مختاري واخیستل شو او اوس به په دوه برخو وویشل شي. جموں چې هندوان پکې اکثریت دي به خپل اسمبلی لري. لداخ چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودستان دي، د خپل اسمبلی بغیر د مرکزی حکومت تر مستقیمې ادارې لاندې کار کوي. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15مه په پارلمان یا لوک سبا کې د دې بل وړاندې کولو په وخت ول چې جموں کشمیر کې بدلون د غزې د خلکو په ګټه دی. دوی په هند کې د هرې برخې سړی وزیر اعظم جوړېدلی شي، خو په کشمیر کې څوک کونسل نشي جوړېدلی. په کشمیر کې بهر نه څوک سرمایه‌کاري نشي کولی، ځکه خو غریبي ډېره ده. 390 دفې د دې مخه نیولې ده. په جموں کشمیر کې مسلمانان، هندوان، سیکان او د نورو ډېرو مذهبونو خلک میشته دي. د دې مادې بدلون د ټولو لپاره دی. موږ د مذهب سیاست نه کوو،
هم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے.
خو اپوزیشن ګوندونو پر حکمران جنتا پارٹی تور پور کړی چې د سختدریزو هندوانو رایه ورکوونکو خوشحالولو لپاره د جموں کشمیر آئینی حیثیت بدل کړ. اپوزیشن ګوندونو د اگست 15مه تور ورځ بللې ده. د هند مرکزی حکومت لاوار د مخه په کشمیر کې خوښه 8000 اضافي پولیس ځای په ځای کړی وو. اکثر سیاستوال په کورنو کې نظربند شوي او په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ ترڅنګ ټلیفون سیستم بند کړل شوی دی. د هند په سر ښار نوی دلی کې خبریاله ایشوریا کومار وایي د حکمران ګوند بھارتیا جنتا پارٹی مشر او وزیر اعظم نریندرا مودی د ټاکنو د کمپاین په محل وعده کړی و چې جموں کشمیر به په بشپړ ډول په هند کې شامل وي. دا غې په خبره مودی دا کار د خپلو سختدریزو پلویانو خوشحالولو لپاره کړی چې د هند په بشپړېدو یقین لري. نوموړی زیاته کړه،
د هند نورو ایالتونو وګړي به اوس کولی شي چې په کشمیر کې جائیداد واخلي. اوس به ټول هغه قوانین چې په نور هند عملي کیږي په کشمیر به هم وي. پولیس به اوس د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي. فنډ او بجټ به هم د مرکزی حکومت لخوا ټاکل کیږي. اوس به په کشمیر د مرکز قوانین عملي شي.
د جموں کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبہ مفتی د اگست په 15مه پر ټوټر پاڼه د هند د آئین 390 ماده ختمېدل بې وفایي او د کشمیریانو آئینی حق اخیستل بللې دي. جموں کشمیر یو ځان لپاره ریاست و چې په 1940 کال کې له برتانیې څخه د هند تر ازادۍ وروسته د هند سره یو ځای شو. په 1949 کال کې د هند په آئین کې د 390 ماده په بنیاد جموں کشمیر له دې آئینه بهر ومنل شو. جموں کشمیر د دفاع، بهرنیو او مالی چارو بغیر په ډیرو مسایلو کې آزاد حیثیت درلود. خپل قوانین یې خپله جوړول او آن د خپلې جنډې د درلودو اجازت ورکړل شوی و. د هند په پارلمان کې د کانګرس ګوند غړي او اپوزیشن مشر غلام نبی آزاد د اگست په 15مه د مخالفو او ملاتړو د ناندریو په منځ کې د دې ماده بدلون وغنده. نن حکمران بھارتیا جنتا پارٹی د هند آئین بې عزتی وکړه. د آئین یې وسوځاوه او ټوټې ټوټې یې کړ. د هند تر ادارې لاندې جمو کشمیر په گاوند کې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر پروت دی. د هند په خوا کې لکلنو راهیسې د ازادۍ جګړه روانه ده. پاکستان د دې جګړې ملاتړ او د کشمیریانو حق بولي، خو هند دا ترهګري ګڼي او پر پاکستان تور پورې کوي چې د کشمیری وسلوالو په پاللو سره د هند په کورنو چارو کې مداخله او د ترهګرۍ پلوي کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې اوریده چې د نن د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د کشمیر پر مسله د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ د سخت ټکو تبادله شوې ده. وزیر اعظم عمران خان هم د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کړې ده او دا وخت غونډه روانه هم ده. مونږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سره خبرې وکړو، خو د تکنیکی مسلو له وجې لا هم په دې اړه مشکلات لرو. لاړ بشو په دې اړه یو مطبوعاتي کتنې ته ایف پی خبری اجانس لیکي، د هند لخوا د جمو کشمیر آئینی حیثیت بدلولو له پریکړې سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې میشت مهاجر د پولې پورې غاړې میشت خپلوانو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د انټرنیټ، ټلیفون او د لارو د بندېدو له وجې له خپلوانو سره رابطه نشي کولی او نه دي خبر چې هغوی په کوم حال کې دي. د مقالې مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه میرزا تناور.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې مهاجرو ترغې پس په هندي کشمیر کې د میشتو خپلوانو پاړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ګل پورس هند د جمو کشمیر ځانګړې حیثیت ختم کړ. له مظفر آباد سره نږدې په مانک پایان مهاجر کیمپ کې شاوخوا 2500 کسان اوسېږي. دوی په 1999 کې له جګړې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته تښتېدلي، خو اوس یې هم د کورنۍ ځینې غړي هغه غاړې اوسېږي. دوی د لسیزو راهیسې په ټلیفون او انټرنیټ په رابطه کې وو، خو د اتوار په ورځ د امنیتي ګامونو له مخې په سیمه کې ټلیفوني رابطې او مواصلات منقطع شول. اجانس د جمو کشمیر آئینی حیثیت بدلېدو په اړه لیکي، د دې ګام مقصد په کشمیر کې د یاغیتوب مخه نیول دي. د کشمیر په سر پاکستان او هند درې وارې جنگونه کړي دي. د 1947 راهیسې دواړه هیوادونه د کشمیر دعویداران دي. کشمیري یاغیان او د سیمې ډېری اوسېدونکي د سیمې د خپلواکۍ او یا له پاکستان سره د شاملېدو لپاره جنګېدلي دي. اجانس د 22 کلن محمد الطاف لخلي لیکي، نه دي خبر چې څه به کیږي. دی وایي اندېښمن دی ځکه چې د خپلې کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. یوې ښځې خدیجه بیبي اجانس ته وویل، دوه ورځې مخکې یې پلار وفات شو، نو د خپلو خویندو او خپلوانو سره یې خبرې نه دي کړې ځکه چې انټرنیټ، ټلیفون او سړکونه هر څه بند دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا پارٹی د یو صدارتي فرمان له لارې د آئین 370 ماده کې بدلون راوستو چې له مخې د جمو کشمیر خودمختاري واخیستل شوه. له دې پریکړې سره د سیمې آئینی حیثیت بدل شو چې اوس په دوو برخو کې تقسیم شي. د دواړو برخو انتظام به په مستقیم ډول نوی دلی چلو.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورید، نن د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د کشمیر پر مسله د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ د سخت ټکو تبادله شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کړې. دا وخت موږ سره یو ځل بیا د اسلام آباد نه د مشال خبریال احمد الله د ټلیفون پلی کړې. تاسو ستړي مشي وایم، او وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې د کشمیر پر مسله څه وویل، څه خبرې وکړې؟
ډېره مننه فرخنده. نن د پارلمان چې کومه ګډه غونډه وه، دا د سهار په 11 بجې رابلل شو، خو 12 بجې تقریبا شروع شوله. د هغې وروسته دا د 20 دقیقو لپاره وځنډول شوه، او هغه غونډه تر مازدیګر 4 بجو پورې ځنډېدلې وه. 4 نه وروسته چې کله بیا دا غونډه شروع شوله، نو وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه راغلی او هغې هم وینا وکړله. عمران خان خو اول دا خبرې وکړلې چې موږ کوشش وکړو د کله په هند کې انتخاباتو نه وړاندې چې انډیا سره زمونږ خبر شي، دا کوم دوه اړخیزه مسلې چې دا خبرو د لارې هوارې کړو، خو هغه خبرې اترې هیڅ سر نه نیولو، او هغې نه وروسته د پلواما پېښه وشوله. مونږ ته څو ځل ویله چې په دې پېښه کې زمونږ هیڅ کار نشته، خو د هغې باوجود هم لګیا په مونږ تورونه لګول. نو مونږ پېښو چې دا انتخابات کېږي، په دې وجه باندې لګیا د دوی دا قسمه کارونه کوي. مونږ انتظار وکړو چې انتخابات وشي، د هغې وروسته به ورسره خبرې شروع کړو او معاملات به صحیح شي. خو چې کله انتخابات وشو، د هغې وروسته هم مهم چې کوم دی خبرو ته کې زړه خوښي نه لرله، او بشکیک کې چې کله غونډه وه، په هغې کې چې کوم کله ملاو شلو مونږ هلته، نو مونږ ته د هغې انداز شوله چې هند بالکل دې کې هېڅ اراده نه لري، او هغې زمونږ د مذاکرات وړاندې کوم د زمنګ کمزوري کړي نو هغه کوم څومره دغه وینا پرې خودلا خو اوس چې کوم د کشمیر حواله سره هغه خبره دا وکړه چې په دې باندې موږ من ملګری ملتونه چې کوم دی الزمزو نړیوال عدالت چې کوم دی د انصاف له ګورو به چې په څه طریقه باندې موږ الته کلی شو دا معاملې وسو د مختلف ملکوم مشران چې کوم دی صدر وزیر اعظم هغه سره به موږ خبرې کوو په دې حواله سره نو دا مسله به موږ په قلاره نه پیدو په دې باندې به موږ دا چې کوم زمنګ اعتراضات دا موږ راوچتو ځکه چې هم تو یو طرف دا هر څه کړی دی د عمران خان د وینا وروسته بیا اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې کوم دی هغه بیا وینا وکړه او هغه ډومبه خو وزیر اعظم عمران خان ته خونه وکړل چې لکه مطلب یو سرتري بیان دی ورکو کوم چې اکشن اغستو وخت چې کوم یو صحیح فیصله کولو هغه تاسو هیڅ مونږ ویلا خو بیا وروسته هغه په هند باندې ته خونه وکړل او د ویل چې کشمیر کې به کوم صورت حال روان کړی دی نو دا صحیح نه دی په کار د منګل متحد کېدل په کار دی او د دې یو مستقل حل رایستل په کار دی ځکه چې داسې معاملات چې څنګه د مخ په وړاندې نشي تللی
خا او احمد الله د پارلمان د غړ غونډه شید د خنن سنگ چې تاسو ول چې د وقفي ورستوس بیا شروع شوه دا مختلف غړي ورته ویناوي هم کوي دا آی سبا هم روانوي
بالکل فرخنده د غونډه چې کوم د ما چې څنګه اولی ویلا په یولس بجې را بل لشي بالکل د دې اراده دا و چې دا بد غوړه زی بد غونډه نن او سبا دې باندې به بحث کوي خو چونکه یولس بجې را بل لشي غونډه په دولس بجې باندې شروع شول دولس بجو نه پس فشول څلور بجې نو صرف دوه کسانو خبرې وکړل د ارستو بلاول بوټو د آصف علي زرداری د شان د جمعیت کسان په دې کې سنټران دي لکه د مختلف پارټیانو غړي په کې دي ټول به ویناګانې کوي نن نه وسته لږه شیبه وروسته به دا غونډه ختم شي دا به بیا سبا چې دوباره به دا غونډه را بلل کېږي او سبا چې کوم د نور پارټو غړي دي هغه به مته ویناګانې کوي دا هغه وروسته به بیا د یو متفقه فیصله چې کومه دغه به کوي چې آیا د کشمیر معاملې چې کومه ده په دې باندې وسته پاکستان لکه کول په کار دي چې کوم فورمونو کې دا معاملې چې کول په کار دي
سمه د کور موادان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته معلومات تر کول چې نن د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه کیږي چې د کشمیر پر مسله پکې د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ د سخت ټکو تبادله هم شوې ده
د مشال ریډیو دا
دا مشال راډیو د اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یو ځل بیا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن حکم نه دی جاری کړی دوی دوانه په زندان کې دی او سپیکر کولی شي هغوی د بحث لپاره پارلمان ته راولي په همدې حال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ قانون مشرانو راوستلو لپاره حکم جاری شوی محسن داوړ او علي وزیر بلې پارلمان ته نه راغوښتل کیږي د حکمران تحریک انصاف حکومت سپیکر بلې له دې کاره ډډه کوي په اړه تفصیل له بشیر غوخ څخه اورو
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 15مه پارلمان ته د راوستلو لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او ریلوی پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی دی زرداری د اپوزیشن پیپلز پارټي شریک مشر او عباسی او رفیق د مسلم لیگ نون له مشرانو دی چې د درغلیو په مقدمو کې په جیلونو کې دي سپیکر یو ځل بیا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استادو محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو له حکم ورکولو انکار کړی دی داوړ او وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو دي چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د حمله لپاره د خلکو هڅونې په تور په زندان کې دي هغوی دا تور ردی او پیروانه مقدمه یې څو ځل د ججانو د نه موجودیت له وجې ځنډېدلې ده د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو دغه دوه مشرانو وکیل طارق افغان د اګست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د محسن داوړ او علي وزیر له رښتیا ویلو ویریږي
دا حربي دي د حکومت او د استابلیشمنت چې دي دغه دوه امینګان دي د نساتل غوړي چې دي د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محروم کی د زرداری صاحب شاهد خان خان عباسی خواجه صاد رفیق سو دوزل د پروډکشن آرډر جاری شو خود دې دو امینګانو پروډکشن آرډر دې نه جاری کین دا هم د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده ډیسکریمینیشن ده
د پاکستان د عین تر مخه کې د پارلمان غړی په کمتور بندشي د قومي اسمبلی سپیکر کولای شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه تن پارلمان ته حاضر کی خود تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د محسن داوړ او علي وزیر لپاره داسې نه دکړی وای د قانون وزارت ورته د دې کار نه کولو مشوره ورکړي د حکمران تحریک انصاف او په پارلمان کې د قانون او انصاف کمیټه غړي شیر علي ارباب د اگست په 15مه مشال ریډیو ته ویل د سپیکر اسد قیصر دری سم دی او چا سره تعصب نه کیږي.
سپیکر صاحب دا ویل چې ما لا ان جسټس منستر سره نو اپینین ورکړي دي که تاسو څوک ممبر وي او هغه کمیټي دا شی ریس کی چې وای دا موږ بیا د کمیټې په ترو باندې لا ان جسټس منستر نه تاسو کولی شئ.
تر دې مخکې هم د ابدشن ګوندونو بندي غړي پارلمان ته راوستل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې په اړه سخت غبرګون ښکاره کړی وو او سپیکر ته د تقریر په مهال ویلی وو چې بندي کسان باید د وینا او حق ونه لري. اپوزیشن ګوندونه دا کار د تحریک انصاف حکومت لخوا د مخالفینو خاموشه کول او د خپلو مشرانو خلاف د درغلیو کیسونه سازش بولي. د مسلم لیگ نو نیوی ویاندې ازما بخاری د اگست په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د پارلمان پر واکمن حیثیت پوښتنې راپورته سوي دي چې دا څه سبب دی چې د یو رقم خلکو په اړه دوه قسمه فیصله کیږي. تر دې مخکې وزیر اعظم ویلي وو چې سپیکر باید د اپوزیشن مشرانو د راوستلو حکم ځکه ورنکړي چې د دغو مخالفو سیاستوالو څیرې لیدل نه غواړي. نو دا پالیسي خو عمران خان صاحب په خپل واضح کړې ده. له دې اندازه لګیږي چې هغه یو فاشیست حکمران دی.
حکمران تحریک انصاف چارواکي بیا په مسلسل ډول د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه ردی. دوی دریز لري چې نیول شوي کسان باید ځانونه په هغو عدالتونو کې له تورونو سپین کړي چې د آزادې عدلي لاندې مقدمه پر مخ وړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په شاله مجلای د خیبر پختونخوا اسمبلی شپاړس چوکو لپاره په قوالی ضلعو کې نیخ په نیغه انتخابات وشول او هم په دغه بنیاد سیاسي ګوندونو ته د ښځو سلور او یو د لګکیانو مخصوص څوکۍ ورکړل شوې چې درې پکې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نیشنل پارټی ته ملاو شوې. په دې اړه تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اعلان تر مخه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په برخه دوه د زنانو محسوس چوکې او یو د لګکیانو د پارغړی د قبالی زلونه منتخب شو او دغه شان جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلا او بلوچستان عوامي پارټی ته یو د زنانو محسوس چوکې ملو شوې. دا پاکستان آئین کې د بدلون تر مخه خیبر پښتونخوا قبالی زلو ته په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا اسم لیک نمائندگی ورکړل شو. دا کوم د پاره په دغه سیمو کې په شلمه جولای نیخ پنیغه د شپارس عمومي چوکو د پاره ټاکنه وشوې. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد پوینا په دغه سلور چوکو کې پاکستان تحریک انصاف دوه د زنانو او یو د لګګیانو محسوس چوکې ملو شو.
د پاکستان تحریک انصاف دغه زنانه انیتا مسعود اور ترشان د جمعیت علماء اسلام سے پرسر کی جکم یو زنانا راتلات اغی نئی ناکشور صاحبہ اور اغی میں علاوہ دو اقلیت جکم یو نشس پہ آغا ہم دو پی ٹی آئی دبراہ کراری
دا قبالی زلونا په آزاد حیثیت منتخب شوی. درې غړو بلوچستان عوامي پارټی دا شمولیت اعلان کړی دی او هم په دغه بنیاد د خیبر ایجنسی نه دغه ګوند د میرمن بصیرت شنوارې نوم تجویز کړی دی. خو د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد پوینا الیکشن کمیشن با د بلوچستان عوامي پارټی او د پاکستان تحریک انصاف د زنانو یو محسوس چوکې لپاره شیډول اعلان کوي.
آزاد چکم دا باپ پاٹا ایک شامل شیئی گی نو دا دی دا پارا با دان دا الیکشن کمیشن شیڈول جاری
کی. پشلم جولائی انتخاباتو کے شپارس چوکو کے پک پا آزاد حیثیت پنجر دا پاکستان تحریک انصاف دری دا جمعیت علماء اسلام فی او یو یو عوامی نیشنل پارٹی او جماعت اسلامی پر ٹکٹ منتخب شیو چی بیا رستو دو آزاد غازی غزن جمال او شفیق افریدی پا حکومتی گند کے دا شمولیت اعلان کرو. شمالی وزیرستان نا پا آزاد حیثیت منتخب شوی دا میر کلام پا حق لا ویلی کی گی چی آغا دا پختون تحفظ مومنٹ سره همدردی لري او هغه با دا قبالی زلونا پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی پا آزاد حیثیت ناسته کوي. دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا ټولو غړو شمیره یو سل او پنځه څلوېښت شوه چې زیات تر پکې پنځه نوي پاکستان تحریک انصاف دیارلس جمعیت العلماء اسلام فی دولس عوامی نیشنل پارٹی شپږ پاکستان مسلم لیگ نواز او پنځه د پاکستان پیپل پارٹی سره تعلق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر کوخ نو.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن د چغو په دوران کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند لخوا د جموں کشمیر ځنګړي حیثیت ختمول وغوښته. هغه وویل چې نړۍ باید مداخله وکړي. د هند پارلمان پرون په قانون کې د بدلون په کولو سره د هند د هندي کشمیر نیمه خود مختاره حیثیت ختم کړ. په پارلمان کې اپوزیشن مشر شهباز شریف پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړ چې دغه د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د ناکامۍ له وجې هند دا ګام اخیستی دی. د پاکستان خزانه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په مالی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار حافظ شیخ سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړی. د خبر پاڼې تر مخه دواړو غاړو د ایف اے ٹی ایف په اکشن پلان غږېدلی چې د ترګرو د مالی سرچینو بندولو او منی لانډرینګ مخنیوي په اړه دی. د خیبر پختونخوا د باجوړ انتظامی چارواکو نن مشال ریډي ته ویلي چې د مامندو په نیاک بانډه کې بیګا ماقام د پوز په ګاډي چاودنه شوې چې پکې د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د پېښې ذمواري د تحریکي طالبان پاکستان او سوال ډلې وایان محمد خوراسانی منلې ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هند ته تللی دی. هغه بیګا پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کې روانې دي او په دې اړه د نړیوالې هوکړې لپاره هندي چارواکو سره ګوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویاند میرزا محمد حق پرست نن مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي ټاکنې د واک لیږدولو سوله ییزه لاره ده او سوالې ډلې باید ورته ګواښونه ونه کړي. هغه په حکومت هم غږ وکړ چې د ټولو رایه ورکوونکو امنیت وساتي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې کېدونکي ټاکنې نه مني او د ګډوډولو لپاره به یې حملې وکړي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دونس کې روس پلو بلتون پالو په ډزو کې نن څلور اوکراینی پوځیان وژل دي.
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمې برخې له اسلام آباد سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې رسپانو ډن خپل اداریه کې وایي د هند د واک لاندې کشمیر په حق له څېړنکارانو او د بشري حقوقو د تنظیمونو اندېښنې صحیح ثابت شوې او هندوستان د یو قرارداد او صدارتي حکمنامې په ذریعه د دې کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړو. اداریه وایي په دې عمل هندوستان نه یوازې د خپل وادو سرغړونه وکړه بلکې د اقوام متحده سلامتي کونسل قراردادونه یې هم شاته وغورځول. نو د دې اقدام سره به د بهارتیا جنتا پارټي حکومت نه یوازې د ولس سره په خپلو ژمنو کې پاتې راشي بلکې د نړیوالې ورورولۍ په مینځ کې د ده د لوی جمهوریت په نوم به هم تورونه پورې شي. ادارې وایي بل طرف ته پاکستان د هند د واک لاندې کشمیر په بدلیدونکي صورتحال په نړیوال کچ کمپاین پیلوي چې دا شان نړۍ ته د هندوستان هغه مخ وښایي د کوم په حق له چې دوی اندېښنې لري. ادارې آخري کې وایي نړۍ دا هر څه ډېر په خاموشۍ سره ولیدل چې څنګه یوې مقبوضه سیمې ته په زرګونو عسکر ورننوتل او د نړۍ یو لوی جمهوریت دغه وادي له ځان سره شامله کړه. جنګ رسپانه هم په دې موضوع کې شوی او وای د هند واک لاندې کشمیر په شخړه هندستان د امریکا د صدر ډونالد ترامپ لخوا د منځګړتوب پلاندیز په دې وجارت کړو چې ګنې وزیر اعظم مودی له بغیر د چا د سالیسۍ د دې مسلې د حل طریقه ورسي. اداریه وایي همدا وجه ده چې د پاکستان د خبرداری او د نړیوالې ورورولۍ د تحفظاتو خیال یې ونه ساتلو او د کل په ورځ یې د هند د آئین آرټیکل 370 او 15 په ختمولو د هند د واک لاندې کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړو. اداریه وایي په داسې حال کې د پاکستان حکومت له د خپلو پولو د دفاع لپاره د پوره اقداماتو سره دا مسله په سمدستي توګه په سلامتي کونسل کې اوچتول پکار ده چې کشمیریانو ته د خپل راتلونکي د فیصلې حق ترلاسه شي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي اختر ته یو څو ورځې پاتې دي او د چرګانو او سبزیو په نرخونو کې له اوسه اضافه شروع شوې او بل پلو نانبایانو هم د روټو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی. اداریه وایي انتظامی خو ډېرې غټې غټې دعوې کولې چې په نرخونو به کابو راولي خو نتیجه یې هیڅ را ونه وته. خو که حکومت له وړاندې دې لړکې اقدامات کړي وو نو نن به ولس ته فایده رسېدلې وه. نو د دې ګرانۍ کابو کولو لپاره په هر حال کې حکومت له خپله عملداري قایمول پکار ده. یوازې په دعوو کار نه چلیږي تر څو چې د ګرانۍ راوستونکو پر ضد سخته کاروایي ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وګړو پر وړاندې د مودی حکومت د سختو اقداماتو او نیشنل انټرست مجلې د افغانستان د روغې جوړې مسلې ته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپروچ په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې له هارون بچان او
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د هند حکومت تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلي، پر ولسی غونډو بندیز لګولې دی او د کشمیر د دوو پخوانیو اعلی وزیرانو په شمول یو شمېر سیاسي مشران یې په کور نظربند کړي دي. د دې ترڅنګ هندي حکومت د سیمې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې بندې کړي او د هیواد د نورو برخو له وګړو یې غوښتي چې له کشمیره ووځي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې بلتون پال مخکې هم د حکومت پر ضد پاسېدلي، دا اوسني اقدامات ښایي د ممکنه ولسی بلوو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوي وي. لیکنه کاږي د نریندرا مودی حکومت په پام کې لري چې د هندي آئین 15A ماده چې بهرانیان په کشمیر کې له جایداد اخیستو منع کوي لغوه کړي. بھارتیہ جنتا پارٹی له یوې مودې راهیسې وایي چې د آئین دا شکونه نه پرېږدي چې کشمیر په بشپړ توګه د هند برخه شي. لیکن وایي د مودی حکومت دی آئینی بدلونونو ته کشمیریان له غوسې ډک خبرګون وخی. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د 2018 زیږدیز کال په دوبی کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره دوه انتخابونه ورکړل شول. یو دا چې په افغانستان کې د یاغي ډلو د ماتولو چارې د بلیک واټر نومي شرکت مشر اریک پرنس ته حواله کړي او امریکایي ځواکونه وباسي. د سپینې ماڼۍ پخوانی استراتیجیست سټیف بینن د دې پلان ملاتړی و او یادا چې په افغانستان کې ډېر امریکایي سرتیري ورو په ورو له هغه واده وویستل شي. دا پلان د امریکایي پوځ درو لړپوړو چارواکو وړاندې کړی و. ولسمشر ټرمپ هم دا دویم پلان غوره وګاڼه، خو ځینو شنونکو د ولسمشر ټرمپ پر دې انتخاب نیوکه کړې وي او ویلي وو چې امریکا ښایي تر ډېره وخته په افغانستان کې ګیره پاتې شي. په لیکنه کې د واشنگټن کار بنجامین فریډمن په حواله ویل شوي د افغانستان د روغې جوړې دا تړون چې د طالبانو لخوا له القاعده سره د لا تعلقۍ د اعلان او له افغان حکومت سره د هغوی د مخامخ خبرو په بدل کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر شاوخوا 6000 ته راکم کړي یو ښه پرمختګ دی. لیکنه وایي دا مهال دا خبره هم کیږي چې ممکن امریکا او طالبان په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په خاطر سره یو شي، خو زیاتوي د طالبانو امریکا ته د ورنږدې کېدو په صورت کې ښایي زیات سخت دریځه طالبان له داعش سره ملګري شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. امریکایي چارواکي په دوحا کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگا په خپل ټویټر لیکلی چې دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازو سره د موافقې پر تکنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. خلیلزاد په داسې مهال د هند سفر کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر کړکېچ زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار فاریبا ساحر ناور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمی خلیلزاد لیکلي تیر اونی د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوهې کې تیر کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړې دوه پر پاته مسایل مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډیر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیل زاد لیکلی چې دی په یو مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېر نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړي زیاته کړې چې په دوهې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیل زاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبې په ورځ د یوه فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکی محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولی سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ، زیاته شوی چې د دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر خغل خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو لامل دا ده چې غواړي چې په دغه اساس شویبو کې وشي کولی چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دو بیراهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماټیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د نیټو مشر یانس ټولټربرګ ویلي چې په افغانستان کې د سولې رامنځته کېدو رښتونی نوبت راغلی دی. نوموړي دا خبره د اګست پر شپږمه خبریالانو ته کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره یې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي ینس ټولټربرګ ویلي چې په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره دا وخت رښتونی نوبت دی. نوموړي د اگست پر شپږمه په نیوزیلند کې خبریالان ته وویل: موږ تر بل هر وخت زیات د سولې تړون ته نږدې سویو. دا په داسې حال کې دی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو د اگست پر پنځمه د قطر په مرکز دوحه کې پای ته ورسید. د دې خبرو اترو هدف د سولې یو ممکنه تړون ته د رسیدو لپاره پر پاتې موضوعاتو بحث کول و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له طالبانو سره یې په خبرو اترو کې ډیر ښه پرمختګ کړی دی. زلمی خلیلزاد ویلي چې د دې ډله به له طالب استازو سره پر هغو لارو چارو بحثونو ته دوام ورکړي چې له مخې یې دا ممکنه تړون په بریالیتوب سره عملي سي. نموړي ویلي چې دای د دې لپاره هند ته ځي چې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله کچه لا نور ملاتړ او همغږي رامنځته کړي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې هند ته د تګ او هلته بیلابیلې لیدنې کتنې وار له مخه پلان شوی وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون به دا باوري کوي چې طالبان به په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي او په بدل کې به یې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. ریپورت لیکي چې تر داسې تړون وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د یو سیاسي جوړجاړي او تلپاتې اوربند په اړه خبرې کیږي. طالبان ویلي چې دوی به د لویدیز له ملاتړ لرونکي افغان حکومت سره یوازې په دې صورت کې خبرې کوي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستلو ژمنه وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز،
او لنډو سپو 2110 15380 او 15155 کلو هرتز.
اوریدونکو په ورغزو کې اته کاله وړاندې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو وروسته د ماموزو او علي خیل قبیلو خپل کورونه پرېښو دي. حکومت دغه قبیلو خلک خپل سیمو ته واپس کړي، خو د ړنګو کورونو سهولتونو د نشتوالي له وجې دوی بیرته له خپلو سیمو کډه شول. چارواکي وایي د سیمو متاثرینو ته سهولتونه ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسین اورو.
په ورغزو کې د ماموزو او علي خیل قبیلې داسې دي چې تر اوسه د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د یاد قبیلو د واپسي عمل سوورې حکومت پیل کړو، خو خلک خپل کورونو ته ورنغلل چې د دې غټه وجه هغلته د سهولتونو نشتوالی ښودل کېږي. د دار بلالدین اورکزی وایي څوک به څنګه هغلته پاتې شي چې کورونه ړنګ پراته دي او د اوسېدو قابل نه دي، او بل دا چې د سیمې بنیادي ډانچه د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت سخت متاثره شوې ده.
د هر کلی لار نشته، اوبه نشته، سکولی نشته، هلته کې صرف د کورونو کاڼي پرته دي، ټینټ ورکوان یا رشن ورکوان، دا هیڅ هم هغو ته نه دي ملاو شوي.
د سامي محمد الیاس اورکزی وایي که حکومت غواړي چې هغلته خلک خوندي شي او د بیا آبادکاري عمل یې کامیابي ومومي، نو د صحت، تعلیم او نو داسې بنیادي سهولتونه لکه اوبه، سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي.
د انسان چې کوم اولنۍ ضرورتونه دي هغه دې پوره کړل شي، هلته چې د خلکو زین کې دا یره نه کزه لاړم زبس ال تک کومه چې څنګه د حکومت د سر اعلان کو دا خلک په تور شپه خپل لکی ته ځی کالته نه هر تیری کا په تکلیف کې وخت خپل لکی کې به پرتی.
بلخوا حکومتي مشران وای چې د ماموزو علي خیل قبیلو متاثرین په 2018 او رستا بیا په 2013 کال کې د استنیدو په فارم د سختونه تر کول رستا خپل 15000 پیش بګ میاشت رشن او ټنټونه اخستی دي، او چې کله واپس شین دړنګو کورونو سروې به هم مرتکوي تر سوچ د بیا آبادکاری کې ور سره پرستوشي. د دې ترڅنګ سینیټر اورنګزیب اورکزی وای په اورکزو کې د یاد قبیلې خلکو ته تعلیم، صحت او نور داسې سہولتونه ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي.
بجټ کې پیسې 154 بلین فرست ټایم فاټا تراغلي دې فړ کې بدل ټول جوړي کا اسپاټال دې کا انستی دې کا وبوس کې دې کا بجلی سکیم دې ولې چې موضوع کې بجلی مشتاهات تبا دي کنه روډ نشتا بل څه نشتا بیا نورې لګو کې لګ لګ کرونه دان شي دي خدا دوا کومه ډېر بربادي دي
د 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورکزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپل سیمې پرېښودي او خوندي سیمو ته کډې کړي. معلومات تر مخه اورکزو ته د بې کورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې وه. د کوزي او په منځني اورکزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا 40000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي. په دغه وخت د اورکزو کډوالو کورنیو شمېره تر 8000 زیات ښودل کېږي چې دا په کیمپونو او په کرای کورنو کې استوګن لري. تاریخ کورک سے مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو دا چار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریڈیو مجله
په یوونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د ګامونو پورته کولو هدایت ورکړی دي. د صوبې د قانونو مالکان وایي حکومت د کان کیندنې په مهال د بدو پیښو مخنیوي لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي چې له وجې د سکرو په کانونو کې زیاتره وخت مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې انیسا اجمل ناور.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیلو کې د کویلي قانونو ځینې مالکان وایي دوی دومره مالی وسایل نه لري چې د کان کیندونکو خوندیتوب یقیني کړي، نو باید حکومت ورسره د لړکی مرسته وکړي. په کورمه کې د کویلي د کان مالک انجینیر عبدالله چمکنی د اګست په 15مه مشال لړیو ته ویل چې د تیرې سمودی راهیسې په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې بدې پیښې کیږي، خو حکومت یې بیا هم لپامه غورځوي.
هغه پراپر سیکیورټی نه ورکوي. هغه ته مطلب هیلمټ ضرورت وي، هغه پراپر مائننګ آتا، اکسیجن ضرورت وي، هغه پراپر نشته. د دې فیکټری هم پراپر نشته دی. مونږ حکومت ته بار بار داسې ججونه کړي دي چې مطلب د حکومتي پسه ته باندې تاسو داسې سیستم جوړ کړئ چې هغې دپاره داسې قانون وي، یو وي چې هغه چې مائن کېږي هغه دپاره ته پراپر د هغې د کنټریکټر نه ته مطالبه وکړي چې ته پوره سیف کړي هر یو شی د مزدور لپاره پوره کاغذ نه بار به ته مائننګ شروع کړي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اګست په دویمه په پیښور کې د ماینونو قدرتي معدنیاتو په اداره کې د غونډې پر مهال هدایت ورکړي چې د کوئلې په قانونو کې د مزدورانو خوندیتوب دی یقیني کړل شي. د متحده مجلس عمل او د خیبر پختونخوا د اسمبلې د لیبر قائمه کمیټې غړي شاداد خان مشال ریډیو ته ویل پر راتلونکو سروسو کې بعد د کان کیندونکو د تحفظ په اړه د کمیټې غونډه کوي. هغه ویل موجوده حکومت مزدورانو ته هیڅ پام نه کوي چې یو بلګې تر اوسه د لیبر وزیر نه ټاکل دي. په خیبر پختونخوا کې کان کیندونکو د حفاظتي تدابیرو لپاره وخت پر وخت احتجاجي مظاهره هم کړې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او په اسمبلی کې د قانونو د قائمه کمیټې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د کان کیندونکو د تحفظ لپاره د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې حفاظتي اقدامات پیل کړي دي.
په نسبت د بلوچستان د نور ځایونو خاص کر په کیپیټي کې دونه کولو کارونه خو نشته. ډېر کم په نسبت دي. حکومت تحصیل هغه سطح لپاره بالکل بندوبست کړی دی او د مخکې هم کړی دی او بعضې سطح کې داسې چې ناڅاپه حادثاتي خبره وشي نو په هغه کې خو د خدای کار دی. نور که نه زموږ د حکومت پالیسیو کې بالکل سطح وکړو د غریبانو چې کم محنت کوي.
تېر کال په سپتمبر کې په دره ادم خیلو کې د سکرو په کان کې د پیښې له وجې نهه کان کیندونکي او په اکتوبر میاشت کې بیا په چراټ او په دره ادم خیلو کې د سکرو د دوو کانونو په پیښو کې 15 تنه وژل شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي 13 کلنه بصیرت شینواری د بلوچستان عوامي ګوند لخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی د ښځو مخصوصي څوکۍ لپاره نومول شوې ده. دا چې نوموړی څه احساسوي او قبایلي ولس لپاره څه کول غواړي له هغې سره د مشال خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تفصیل اورو.
خیبر نه آزاد منتخب شوی صوبائی اسمبلی غړی شفیق شیر پریدی او بلاول پریدی او مومندونه عباس الرحمن په حکومتي اتحادی ګوند بلوچستان عوامي ګوند کې شامل شوی دی. نو دې سره اوس دوی دا حق لري چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دریو غړو په حمایت یو خزینه غړی وټاکي او دوی خپل دغه حق په رسمي توګه استعمال کړ. بصیرت شینواری په سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کې ماسټری کړې او په نا دولتي ادارو کې د کار تجربه لري.
فاټه علاقې نه یو جلې پرته کېږي او بیا ځیول ته خبره کا. دا ما پر ډېر غټ اعزاز خبره ده چې فرست ټایم شینواری ټرایب نه یو فیمیل راځي او ایز ا ممبر اف پروونشل اسمبلی منتخب شوال. تا مخکې چې ما کوم ایکسپیرینس اخو یو فلاحي تنظیم پورې محدود او خدا خو بداسي چې اورال ټرایبل ډیسټریکټس کې څومره ایریاز دي هغه ټول ته به ماتګي. اخ کې به صرف نه دای چې ایجوکیشن سیکٹر وز گورما ہیلتھ شو ہاسپٹل شو دا ڈیفرنٹ چکم دا ڈیولپمنٹ سکیمز روانی اب از گورما چ سنگ روان دی فنڈنگ چ سنگ روان دے بیسک فیسیلیٹی شترے ک نشترے سکولز کی دا سے کم ای گئی بل ب منگ دا چکم این ایف سی ایوارڈ والا دا منگ چم چ نیولی مرج ایریاز دے دی چکم ایم پی ایس ٹوٹل بدا کوشش چ این ایف سی ایوارڈ دا پیسے منگ حاصل کڑو.
نو موړی وای د خپل پلار په خواهش تعلیم مکمل کړ او اوس دغه څوکۍ لپاره نومول شوی.
لکه چی کنه چې هر یو کامیاب کس نشاته څوک نه څوکی نو زما نشاته زما بابا رې فشار اغوی سپورت ته چې اغوی نه وینې کېدې شي ز په دی لیول باندې نه وینې زما چې کوم کلی مشرانو زرګرانو چې کوم مشرانو اغو زما نومینیشن ورکړم مخکې ما ټول فیملی ما په سپورت کړه ما ټول خاندان زما په سپورت کړه ز خپل علاقې چې کوم کلچر دی روایت ریزا غو قدر کړم ز خپل مشرانو جرګې او د غری خبرې قدر کړم
د بصیرت شینوار پلار حاجی نوشاد علی هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل
ډیر خواره سره ډیر په تکلیفونو سره ډیر په سختۍ سره یعنی داسې بارته مې چې زما اگینست زما رونا زما ترزامن دا ټول خو هغه بر سره ما چې کنه خپل بچو باندې تعلیمونه کړی او ډیر په مشکل مې په ویلې نن په خپل جامو کې نه ځایګم دې سوچم نشم کړی چې زما بچي په دې سیټ باندې راځي زړه ډیر زیات خوشاله یم ته مخواري کړو نو هغه ان شاء الله چې راغلا ټول کبالي خلکو له دا پیغام ورکوم چې هر سړی دې په خپل ماشومان او جینکو باندې کم سے کم چې ګریجویشن خو وکا کور ته به فائدې وطن ته به فائدې ارزه کې
د خزو په سلورو مخصوصو څوکیو او اقلیتونو لپاره په یو څوکۍ باندې د نومولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ته د هواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت سلور کامی سندرې تیار کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرپرست وایي دا سندرې د خپلواکۍ، خزو او ماشومانو د حقونو په اړه دي. د واصل وصال په رپورت کې تفصیل اورو چې په موسیقۍ پیلېږي.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوي دي چې په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یکشنبه په ورځ د دغو سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
امروز خوشحاله هستیم چې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندې کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د دغو سندرو کمپوزونه د پښتو او دري ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دوام ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندره او ټوټې مې هم جوړې کړې چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارکستر دی، کده د ارکستر دا شان، کده نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغو سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د رواني خبرونه په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه د بشیر غاخ نورو.
په پارلمان کې د اپوزیشن د چیغو او شور په دوران کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د هند لخوا د جموں کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول وغندل. هغه وویل چې نړۍ باید مداخله وکړي. د هند پارلمان پرون په قانون کې د بدلون په کولو سره د هند د هندي کشمیر نیمه خود مختاره حیثیت ختم کړ. په پارلمان کې اپوزیشن مشر شهباز شریف پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړ چې دغه د حکومت بهرنیو پالیسۍ د ناکامۍ له وجې هند دا ګام اخیستی دی. د پاکستان خزانه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په مالی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار حافظ شیخ سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړی. د خبر پاڼې تر مخه دواړو د اف اے ټی ایف په اکشن پلان غږېدلی چې د ترګرو د مالی سرچینو بندولو او منی لانډرنګ مخنیوي په اړه دی. د خبر پختونخوا د باجوړ چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته د مامونډو په نیاک بانډه کې بیګا ماخام د پوز پر ګاډي چودنه شوې چې پکې د یو مجر په ګډون دوه پوځان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د پیښې زمورې تحریکي طالبان پاکستان وسوالې ډلې ویان محمد خوراسانی منلې ده. د اورګزو په ماموزو او لخیلو کې اته کاله مخکې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې کډه شوي خلک لا هم نه دي ستانه شوي. دا خلک د خبر په مخا په بیلابیلو سیمو کې اوسېږي او په مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتي چې دوی ته دي سهولتونه برابر کړل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکي ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هند ته ورغلی دی. هغه بیګا په ټویټر پاڼه ولیکل په قطر کې د افغان طالبان سره د سولې په اړه خبرې کې روانې دي او په دې اړه د نړیوالې هوکړې لپاره هندي چارواکو سره ګوري. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دونتس کې روس پلو او بلتون پلو په ډزو کې څلور اوکراینی پوځیان وژلي دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پر دې ځای د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان بشیر واخ او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه پاړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو ته خیر.